د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی مو تاسو د نن ورځې په شروع غړې سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د فروری د میاشتې لسم تاریخ ته د نهې یاسي شنبې ورځ په دې غړې کې به تاسو پوزي عدالتونو ته د نوو کیسونو د وړاندې کېدو پاکستان ته د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر سفر او د جنکو پر سکونو د حملو د ډیرو دو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم دراورو خپل به خبرونه وو. د پاکستان سند صوبې چارواکي ویلو دي چې پوځي عدالتونو ته څلور شپږ کیسونه لیږلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د هیواد د پوځ مشر د ناروی د بهرنیو چارو د وزیر سره اسلام آباد کې ملاقاتونه کړي دي او په کوټه کې افغان کډوالو مظاهره کړې ده او له پاکستانه یې غوښتي دي چې امنیتي ځواکونه دي د دوی له زورولو وساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې وزیر اعلی قائم علي شاه پوځي عدالتونو ته د څلور شپږ کیسونو د لیګلو منظوري ورکړې ده. په دې کسانو کې څمو دوران د کراچۍ په ایرپورټ د برید په تړاو ځینې مشکوک کسان او امدارا ځینې نور کیسونه شامل دي. یاد دوی چې تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي وو چې د پاکستان کورنو چارو وزارت لخوا ورلېږل شوو دولس کیسونو اورېدنه به راتلونکي هفته شروع کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوځ مشر د ناروی د بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د پرونی خبر پاڼې تر مخه پرون د ناروی د بهرنیو چارو وزیر بورګ برندی په راول پنډی کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د چارواکو په خبره پرون سرتاج عزیز سره د ملاقات په مهال د ناروی د بهرنیو چارو وزیر پاکستان سره د اړیکو د زیاتولو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. پرون د بلوچستان په سر خار کوټه کې افغان کډوالو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې امنیتي ځواکونه دې دوی نه زوري. مظاهره کوونکو ویلي چې دوی سره د قانوني استوګنې کارډونه شته خو بیا هم ترې پولیس پیسې غواړي او کاروبارونو ته زیان اړوي. دوی د پاکستاني حکومت دا فیصله هم وغندله چې کډوال دې تر کمپونو محدود وساتل شي. یو کس په دړه مشال لړې ته ویل
زمر د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زمر سرنوشت معلوم سي. افغانستان ته د موږ په یو پر امن توګه موږ د شپږ کلسو موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو، تعلیم نه لرو، ځوانان مو ټول په مخدرو امختصو یا دهشتګردي ته مخه کړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په دې اړه مشال ریډیو ته پرنو ویل چې په کار د مرکزي حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان حکومت سره په شریکه یو هر اړخیزه پالیسي جوړه کړي. د خیبر پختونخوا سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی آډیو کتاب یا داغې د کتاب غږیز شکل د امریکا ګریمی ایوارډ ګټلی دی. د ملال یوسفزی کتاب ز ملال ایم یا آی ایم ملالا د ماشومان لپاره ترتیب شوې بڼه د ادبیاتو یوې پروفیسرې نیلا واسوامی په خپل آواز کې ویلې ده. نوموړی د فروری په اتمه په لاس انجلس کې د بهترین البم په برخه کې و 50م ګریمی ایوارډ واخیست. ملالا په 2012 کال کې وسله والو طالبانو په ډزو زخمی کړې وه. تر علاج وروسته هغې په خپل کتاب کې د جنکو د تعلیم د حق په اړه لیکل کړي دي. نوموړی ته د ګڼو نورو ایوارډونو تر څنګ تیر کال د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل شوې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. آی سی آر سی یا نړیوال سره صلیب کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت لامل د ولسی وګړو ژوند سخت شوی دی. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد کې د شخړو د ختمېدو نښې نه ښکاري او کېدای شي راتلونکي کال حالات نور هم خراب شي. یاد دوی چې ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې تیر کال له طالب وسلوالو سره جګړو کې لږ تر لږه 3100 ولسي وګړي وژل شوي وو. د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قماندان په عراق کې وژل شوی دی. تسنیم خبری اژانس چې ویل کېږي د سپای پاسداران انقلاب مربوط دی، پرون خبر خپور کړ چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړو لپاره د عراق په سمارا ښار کې و چې د فروری په 8 تاریخ ووژل شو. اژانس وایي نوموړی په نجف کې خاورو ته سپارل شوی دی. له دوو میاشتو څخه په لږه موده کې دا د ایران د سپای پاسداران انقلاب دوهم مشر قماندان دی چې عراق کې وژل کېږي. په تېر دسمبر کې د ایران د دې ځواک یو بل قماندان بریګیډیر جنرال حسین تقوی په سمارا کې عراقي پوځیانو ته د مشورې ورکولو د مشن په وخت وژل شوی و. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخو کې روس پلوه بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکونو سره په جګړه دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي که د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکامه شي نو د کیف ته د حیاتي دفاعي وسلو په لیږلو غور کوي. اوباما پرون د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل سره په وایټ هاوس کې تر ملاقات وروسته وویل چې امید دی چې اوس هم یو ډیپلوماتیک حل امکان ولري، خو زیاته کړه چې روس د اوکراین په اړه له ژمنتیا او سرغړونه کړې. مرکل چې بیا بیا یې اوکراین ته د وسلو ورکول مخالفت کړی هم ویل چې که څه هم سفارتي کوششونه بریالي شوي نه دي، خو دوی به بیا هم خپل کوششونه جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین حکومت ویل په تیرو 24 ګنټو کې چې د دوی 9 پوځیان او 8 ولسي وګړي په نښتو کې وژل شوي دي. او په تاجکستان کې چارواکي وایي چې 18 کسان یې په دې تور نیولي چې د غیر قانونه ګرځول شوی د اسلام د سلفي عقیدې پیروکاران دي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې دا کسان یې د سوغت په شمالي صوبه کې نیولي. په تاجکستان کې په 2008 کال کې په سلفي توب ځکه بندیز ولګول شو چې د چارواکو په خبره سخت دریځ دي. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې پوځي عدالتونو ته د کیسونو لیږلو منظوري ورکړې ده. او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د وخت پاکستان ته په سفر دی. د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون کړی دی، خو او همدارز ملګری ملتونه وایي چې په خیبر پختونخوا کې په خصوصي او په پاکستان کې په عمومي ډول په جنکو سکولونو باندې حمله زیات شوې.
والدین چې کوم دې ریره ترخه مشي خپل ماشومان سکول ته لګلو حواله سره په خبر کې دا نو غو دي خارونه چې خاص کر دې زیات یو یره ترخه ماحول دی. حکومت له زر تر زر په کار دي چې هغه اقدامات چوت کی.
په بلوچستان کې افغان کډوالو مظاهره کړې او حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی دې نه زورول کیږي.
کاش ور څخه یم یا څنګه یې کني ور څخه خو نو بیخ څنګه کړي پیسې ورکړي پښتنه هم نسته به
پیسې هم وخت سوي دي به
سر خلاص کړه یو نفر ما ورې په دمه جیل کې پروت کاش ور سره تا حال دی را به.
د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون کړي. سیړونکو پرویز هود بای وای نوې بدلونونه سخت درزي او عدم برداشت زیاتی.
They are also things that inspire militancy. There are countless examples that I can give you.
نو رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته وړاندې کوو. او اوریدونکو دا به هم درته وایو چې د ورلد کپ یا د کرکټ نړیوال کپ میچونو په سلسله کې نن د افغانستان او د هندوستان د ټیمونو ترمنځ یو تمرینی لوبه د وخ روان ده یا وارم اپ میچونه چورته وي هغه روانه ده. دغه حال به هم درته درکو. خدا وخت موږ سره ل کراچۍ زمو همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دغه سره به خبرې کو. ظفر سلام شي.
ډیر مننه بشیر ګو.
ظفر د دې خبر پاره کړه نور معلومات راکې چې د سند صوبي چارواکو ملي دي چې پوځي عدالتونو ته ځینې کیسونه لیږي.
جی بالکل، سندھ حکومت پریکړه کړې ده چې د دغې صوبې څخه به څلور شپېته کیسونه چې دي هغه فوجي عدالتونو ته لېږي. په دې کیسونو کې یو کیس د سندھ ټولې صوبې نه دی، او دا پاتې درې شپېته کم کیسونه چې دي دا د کراچۍ سره تعلق لري. فوجي عدالتونو ته د کیسونو د لېږلو په موخه باندې سندھ صوبه کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې د پولیسو، رینجرو او بېلابېلو استخباراتي ادارو کسان غړیتوب لري. پرون د دغې کمیټې اجلاس وشو، او په هغې کې د دغو څلور شپېتو کیسونو فوجي عدالتونو ته د لېږلو فیصله وشوه. د سندھ صوبې د پولیسو مشر د دغې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې فوجي عدالتونو ته لېږونکي کوم کیسونو چې دي، په دې کې هغه کیسونه شامل دي چې د ترهګرۍ او د فرقه ییز تاوتریخوالي کوم نوعیت چې دی چې هغه لري. په دې کیسونو کې د کراچۍ په هوایي اډه چې کوم ډلیز بریج شوی و هغه کیس پکې شامل دی. د دې نه علاوه د سندھ های کورټ په قاضي جسټس مقبول باقر باندې بریج شوی و. د دې نه علاوه چې نور کوم په کراچۍ کې چونکې دغه فرقه ییز تاوتریخوالي پېښې زیاتې رامخته کېږي، نو د دې سره اړوند کوم کیسونه چې دي دا دغه کې شامل دي. په دغه لیګونکو کیسونو کې د سندھ صوبې کوم چیف منسټر چې دی هغې د دې کیسونو په اړه باندې د کراچۍ د پولیسو مشر بخښنه غواړم، د سندھ صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمهوري ته حکم کړی دی چې د دغه کیسونو په اړه ټول قانوني لوازمات دي پوره کړي، او دا کیسونه دي زر تر زره د کورنیو چارو مرکزي وزارت ته واستوي.
صحیح شو، ډېره مننه، ډېره مهرباني ظفر. خوشحاله اوسئ اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو دا وخت موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سره مشو کو. اوریدونکو ته دا وایي چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې پاکستان ته درغلی، نو چا سره ملاقاتونه کړي؟
ریډیو بشیر، د ناروی خارجه وزیر چې کوم دی هغه د ګل پورس باندې پاکستان اسلام آباد ته راغی، او د راتلو وروسته هغې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، دغه شان د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف او د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. د خارجه وزارت لخوا چې کوم معلومات موږ ته ترلاسه شوي دي، نو د هغې مخه چې ناروی او خارجه وزیر تېر ورځ چې کله سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو، نو په دغه مهال د دوانخیز تعلقاتو، تجارت، سرمایه کاری، تعلیم، توانایی او نور مختلف شعبو کې د مرستو په زیاتولو تجویز چې کوم په هغې باندې غور وکړلی شو. او دغه شان سرتاج عزیز چې کوم دی هغې په پاکستان کې ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کوم کوششونه روان دي، نو په هغې باندې د خارجه وزیر ته چې کوم هغه بریفینګ ورکړلو. دغه شان د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا چې کوم خبر پاڼه جاري شوې ده، په مختصر خبر پاڼه کې ویلي شوي دي چې د ناروې خارجه وزیر چې کوم هغه د فوج مشر راحیل شریف سره په جی ایچ کیو کې ملاقات وکړو، چې پکې مختلف امور او د سکیورټي تاون چې کوم هغه باندې خبرې اترې وکړلې شي. درشن د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق سره هم د ناروی خارجه وزیر ملاقات وکړو، او ملک چې کوم موجوده صورتحال د پاغي وسره خبرې اترې وکړلې.
سي شو، ډېر مننه، ډېر مهرباني احمد الله، خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ،
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه،
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره،
په درې نیمو بجو
سروي،
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور یو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کو. د هندستان او افغانستان ترمنځ چې کوم کرکټ میچ کوم تمرینی لوب روانه ده، دغه صورتحال داسې ده چې 55 سکور شوه ده، هندستان 55 سکور کړی ده، دوه کسې یوړتي لسم اور شروع ده. په اوټ شو کسانو کې ویرات کوهلی او شیکر دوان شامل دي. یو رپورټ درو بیا به روس تاسو نور حال درکو د کرکټ د میچ. د پاکستان د 250 سنټرانو د کار موده به یو میش باد ختمیږي. د دوی پر ځای د نورو کسانو د غوره کولو لپاره به د مارچ میاشتې په دریم تاریخ د هر صوبې په اسمبلیانو کې انتخابات کیږي. همداراز د اسلام آباد او قبایلي سیمو خلکو سنټران به په قومي اسمبلی کې ټاکل کیږي. د یادونه ده چې د سنټ د دورې موده شپږ کال او د پاکستان په سنټ کې د سنټرانو ټول شمېره 104 وي. احمد الله په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د راتلونکي میاشتې په درېمه نیټه به د سنیټ 250 چوکو لپاره انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو څانګې افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې د سنیټ د 250 غړو موده به د راتلونکي میاشتې په 11مه نیټه پوره کیږي او د سنیټرانو موده پوره کېدو نه وړاندې یعنی په درېمه نیټه به د نورو سنیټرانو ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. نوموړی وایي چې انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره امیدواران به د نامزدګۍ کاغذونه د روانې میاشتې په 12مه او 13مه نیټه جمع کوي او په 14مه او 15مه نیټه د کره کتنې وروستو د فروری په 15مه نیټه به حتمی فهرستونه جاری کړی شي. خورشید عالم زیاتوي چې د هرې صوبې سنیټ چوکو لپاره به الیکشن د متعلقه صوبو په اسمبلیانو او د اسلام آباد او فاټا سنیټ چوکو لپاره به الیکشن په قومي اسمبلی کې کیږي.
د سنیټ په هر صوبه کې 7 جنرل سیټس دي، 2 د ټکنوکریټس دي، ټکنوکریټ ابلیک علماء د ګوند لپاره، او 2 وومن دي. نو 11 سیټونه په هر صوبې نه بکی کیږي، خو دا کی پی کے او بلوچستان نه بوتره یو یو مائنارٹیز والو هم یا اقلیت. نو دا کی پی کے او بلوچستان کې به 12 رہی، پر سندھ پنجاب کې به 11 رہی، پر فاٹا کې 4 دي، او 2 په اسلام آباد کې دي، یو وومن او یو جنرل.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د سنیټ د غړو ټوله شمیره 104 ده او هر سنیټر د شپږ کالو لپاره ټاکلې کیږي. دا دې هم یاد وی چې د راتلونکي میاشتې په 11مه نیټه چې د کومو 250 سنیټرانو موده پوره کیږي، په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامي نېشنل ګوند 6، د جمعیت علماء اسلام فی ډلی او ایم کیو ایم 3، بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي 2، او د فاټا نه 4 غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
اوریدونکو تاسو مشال د ریډیو اوریدو. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په لږ تر لږه بیا هیوادونو کې په دې وروستیو کې 15 کلونو کې پسکولونو باندې بریدونه ډیر شوي دي، خو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي زیاتره بریدونه په هغه جینکو باندې شوي دي چې سکولونو ته ځي. په دې رپورټ کې په پېښور آرمی پبلک سکول او د سوات په ملال یوسفزی د طالبانو لخوا د شو بریدونو یادونه هم شوې ده. د رپورټ لویه برخه دا ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې جینکو او هلکانو ته د تعلیم یو شان موقع نه ورکول کیږي. اسرار علم مومن له پښتنو جینکو او د تعلیم مبارزینو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ به برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرونی رپورټ له مخې په نړۍ کې د جینکو په سکولونو بریدونه پر لپسې مخ په زیاتېدو دي. په رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال پاکستانی طالبانو په پېښور کې څه باندې 30 زده کوونکي په بېدردۍ سره ووژل، خو دا ده چې زیاتره بریدونه په ځانګړې توګه په جینکو د دوی په میندو، پلرونو او هغو استادانو شوي دي څوک چې ښځو او سړو ته د یو شان تعلیمي حق ورکولو خبره کوي. همدارس په پېښور کې د جینکو د تعلیم مبارزه اسماګل خټک وایي ځینې خلک د خپلو ناوړه ګټو او پښتنې ټولنې د وروسته پاتې کولو لپاره نه غواړي چې پښتنې جینکۍ تعلیم ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو د تازه شمیرو له مخې د کال 2012 څخه تر 2014 پورې په افغانستان کې یو شمیر خزینه زده کوونکو او استادانو باندې تیزه بچول شوی دی. همداراز ګلالی حیدری چې په کابل کې یې خپل زده کړې کړې دي وایي باید چې حکومت یې داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې یې هغه خلکو ته سخته نه سخته سزا ورکړل شي څوک چې سکول ته تلونکو جینکو او استادانو باندې تشدد کوي یا هغوی ته د تعلیم په لار کې خنډونه اچوي.
افغانستان کې هم بالخصوص په جنوبي ولایتونو کې او په غربي ولایتونو کې امنیت یعنی ډېر سم نه دی او د هغوی لپاره شرایط ډېر سخت په سختۍ سره مساعدېږي چې هغوی ښوونځیو ته او یا هم پوهنتونو ته ولاړ شي، ځکه هغه کسان چې مثلا په جیرو باندې یا تعذاب شنلی دي یا مسموم کړي دي هغوی یا احسان ګرفتاره شوي نه دي او زندان ته نه دي اچول شوي، او که په زندان ازادات اچول شوي هم دي هغوی مثلا ورته جزا نه ده ټاکل شوي، سبه جزا چې یا علني جزا چې هغوی
د ملګرو ملتونو رپورٹ چې پرون خپور شوی وای د تعلیم په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې شوې وي هغه په دې وروستیو کې د خزینه زده کوونکو پر ضد بریدونو پیکه کړې دي، لکه پروس کال بوکو حرام وسله والې ډلې په نایجیریا کې شاوخوا 300 د سکول جنکۍ وتښتولې. په 2010 کې داسې هم رپورټونه وو چې په سومالیا کې جنکۍ په زور له سکولونو وستل شوي او د شهاب ډلې وسله والو ورسره ودونه کړي. همدارس په کال 2013 کې په هندوستان کې له یو سکول جنکۍ وتښتول شوې او بیا پرې جنسي تیری وشو، او همدارنګ په کال 2012 کې طالبانو د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزی په ډزو سخته جوبله کړه. د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي او په نړۍ کې د زړورو ښځو ایوارډ ګټونکي شاد بیگم وایي چې اوس هم د پاکستان په پختون میشتو سیمو کې سکول ته تلونکي جنکۍ او د هغوی مور پلار له سخت ویر سره مخامخ دي.
اوس د خوف هراس ټول ملک په سطح باندې دي او ډېر لکه ایون کراچي کې داسې انسیډنټ وشول، پېښور کې دا نو غوډې خارونو کې خاص کر ډېر زیات یو یې ترخي ماحول دی. دا د چې په دې سلسله کې حکومت له زر تر زر پکار دي اډوکیشن مکمله چې هغوی اقدامات چوت کی او د والدینو دا چې کم خوف دی دا ختم کی او د ماشومانو ته تعلیم کې کم رکاوټ جوړي دا خند وران کی چې مخ کې بیا مستقبل کې د دې غلط اثرات په مونږ باندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو څانګې لخوا پرون په خبر شوی رپورت کې راغلي دي چې د سکول په جنکو کې دون کې بریدونه هلا ودرېدې شي چې د بشري حقوقو پر اساس جنکو او هلکانو ته د تعلیم ترلاسه کولو یو شان موقع ورکړل شي.
دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي، ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو د چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څو اوختي
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری بلوچستان میشته افغان کډوالو پرونی و مظاهره کړې او وایي چې دوی پاکستان کې د قانوني اسنادو درلودلو باوجود پولیس تنګي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي هغه افغان کډوال چې د قانوني اسنادو موده ختم شوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دا کاغذونه دی ورنوي کی. په همدې حال کې د بلوچستان صوبایي حکومت وایي په کار ده چې مرکزی حکومت د افغانستان د حکومت سره په شریکه د افغان کډوالو مسلې ته د حل لار رو بسي. په دې اړه د بارکوال مخیل رپورٹ اورو.
پاکستان کی قانونی استوګنې حق راکړل شي
حق راکړل شي
نو سوني ول تا غټو غټو غټو
احتجاج کوونکي افغانان وایي دوی د پاکستان د عامو خلکو غوندې په سوله او آرامۍ کې ژوند کوي، خو کله چې د ترهګرۍ کومه پیښه وسي تورې بې ځایه په دوی پورې کیږي. وایي د پېښور تر خونړۍ پیښه وروسته له تېرې یوې میاشتې راهیسې پولیس نیسي او بندیان کوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی حاجي حلیم وایي په احتجاج مظاهره کې شامل او اکثر افغانانو د مهاجرت کارډونه هم لرل، خوای پر کارډ لرلو برسېره پولیس نیسي او ځوروي. د مهاجرینو یو مشر تادین ترکه وایي زرګونه داسې افغانان ستا چې له یو ان ایچ سي آر سره راجستر دي او په منځ کې یو یا دوه ځله کارډونه هم اخیستي دي، خو بیا د کارډونو د نوي کولو په وخت په ایران کې مسافر وو، اوس ورته نوي کارډونه نه ورکول کېږي او پولیس یې نیسي تر پولې اړوي.
څک مهاجر بیا که غیر کاټه ګرځي کاټ یې ورکړی د منی نه د پاکستان پولیس ورته وایي چې ورور په 2000 اوه کې جوړ شوی دی، په 2000 نه کې نه دی جوړ شوی، پر هر چوکی نیولې وي نیول کېږي. هغه په ډېر سخت اعدادي اوس هم تقریبا شپه اوه سوه مهاجر په جیلو کې دي. نو موږ اوس دا نن خاص راوړی ده چې دغه افغانانو ته باید دا مهاجر کارتونه بیرته ورنوي چې پاکستان هم نه شي په عذاب او دوست دښمن ورته معلوم شي او موږ هم دا کوشش وکړو چې خپل ژوند وکړو.
د پاکستان د سرحدونو او داخله چارو وزارتونو میاشت مخکې اعلان کړی و چې راجستر شوی افغان کډوال باید په کیمپونو کې دننه ژوند وکړي. مظاهره کوونکي افغانانو وویل چې په کیمپونو کې اوس د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري، ځکه دوی نه باید په زور له شهرونو کیمپونو او نه افغانستان ته کډه کول کولو ته اړ کړل سي.
زموږ د افغان حکومت او د پاکستان حکومت او د بین الملل څخه دا خواسته چې زموږ سرنوشت معلوم سي. افغانستان ته موږ په یو پر امن توګه موږ د شپ کړل سو. موږ په کیمپو کې هیڅ یو سہولت نه لرو، تعلیم نه لرو. ځوانان مو ټول په مخدیرو امختص یا دهشتګردي ته مخه کړه.
د افغان کډوالو د نیولو او ځورېدلو ستونزې مې د بلوچستان د اطلاعاتو له ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره شریکه کړه. ښاغلی زیارتوال وایي که افغانستان سولې ته پرېښوول سي، افغانان به په خپل هېواد ته ورستانه سي، خو وایي په پاکستان کې د دوی له اوسېدو باید سیاسي ستونزه جوړه نه سي.
موږ غواړو دا چې افغانستان کې امن څنګه ممکن کېږي، د دوی استوګنځای څنګه آبادېږي، په کار چې دوی افغانستان ته ولاړ سي. ګورئ، د ملکو ترمنځ خپل یو ترتیب دی. ته باید کارډ ولرې یا ته باید د ډیورنډ خط په پاسپورټ راکراس کې. دا د پاکستان ذمواري د ډیوټي ده، او که دا د غسې ځیو راځي او د جان تر مخ تر دې ځخ شوشه جوړوي، نو په کار دا دی چې که افغانستان امن ته پرېښودل سي او پر افغان خاوره چې د چا مداخلت دی، دا مداخلت بند کړي، دا ټول افغانانو په خپل وطن او خپله خاوره باندې.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له میاشتو افغان کډوالو پرته په دې وروستیو کې په سلګونو هغه افغانان هم د کوټې او چمن ترمنځ پر لویه لاره نیول سوي او پاکستان ته په غیر قانوني توګه د راوښتو په تور محاکمه سوي چې د درملنې لپاره پاکستان ته راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، له روانو چارو به مهم خبرو. خو په سلام پښتونخوا غړی کې اوس دی وی سندر وخت راځي د سندر و.
بجوڑ کر اللہ دل رو بر وطن بجوڑ
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اور سندره مو اور اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی زکه چې نهنی می بجی شوی د پاکستان د سند صوبے چارواکی وای چې وزیر اعلی قائم علی شاه فوجی عدالتونو ته د څلور شپږو کیسونو د لیګلو منځوري ورکړی ده. د سند صوبے د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون خبر اعلان ته وویل چې د کیسونو کې درې شپږ د کراچۍ ښار اړوند دي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر سره په دوه اړخیزو مسایلو په پاکستان کې ملاقاتونه کړې دي. پرون د بلوچستان په سر کار کوټه کې افغان کډوالو د بې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې امنیتي ځواکونه دې دوی نه زوري. د خیبر پختونخوا سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی آډیو کتاب یا داغې د کتاب غږیز شکل د امریکا ګریمی ایوارډ ګټلې ده. آئی سی آر سی یا نړیوال سری صلیب کمیټه وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو جګړو د شدت له کمیدو سره سره د ملکیانو کړاو نه دی کم شوی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. تسنیم خبری ایجنس چې ویل کېږي د دغې ډلې مربوط دی پرون خبر خپور کړ چې رضا حسینی مقدم د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړو لپاره د عراق په سمارا ښار کې و چې ووژل شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په مشرقي برخو کې روس پلوه بلتون پال لا هم د حکومتي ځواکون سره په جګړه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که د بحران د حل لپاره سفارتي هلې ځلې ناکامه شي نو د کیف ته د حیاتي دفاعي وسلو په لیږلو غور کوي. اردن کو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونو لنډیز مو واورې د او وسوم واپس خپل خبرونه ته راستنیګو او ل اسلام آباد څخه زموږ د همکاري رابیا کرم خان را لګلې د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د زینو ورسپانو د ادارو غټ کې اور
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي یورپی یونین لاړه پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکول نه پس یورپی ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو ښه اثرات پریوتی دي او په دې ملکونو کې پاکستانی مصنوعاتو په برامداتو کې یو ارب ډالرونه زیاته اضافه شوې ده. ادارې وایي ماضي کې د یورپی ملکونو په منډیانو کې کپڑے او د چمړې په مصنوعاتو په ډېر ټیکسونه راتله خو تیر کال د جی ایس پی پلس درجه حاصلولو له وجې اوس پاکستانی مصنوعات په مارکیټونو کې د سیابدي. ادارې زیاتوي ملک بجلی او گیس بحران له وجې صنعتي او تجارتي هلې ځلې متاثر شوې دي خو جی ایس پی پلس درجه تر لاسه کولو نه پس په ملکی سطح تجارتي هلې ځلې ډېر حد پورې بحال شوې دي او د وړومبې ثبوت نړیوالې منډې کې ملکی مصنوعات په برامداتو کې اضافه ده. ادارې مخکې لیکي جی ایس پی پلس درجه حاصلولو نه پس پاکستان ته د ټیکس په مد کې ریلیف ترلاسه شوې دي. ادارې وایي د کپڑے صنعت پاکستانی برامداتو کې د ملا د تیر حیثیت لري کم چې د ملکی مصنوعاتو برامداتو 50% نه زیاته جوړیږي او د تجارت د وفاقي وزیر په وینا چې د روزګار مواقع زیاتیږي نو ځوانان به د ترهګرې نه لرې کیږي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د اتوار بازار اپارا مارکیټ او جی ټین مرکز اچانک دورې او د امروزه ضرورت شیانو نرخونو په اړه د آگاهي عمل مخالفت نشي کېدی خو چرته چې د یو سرکاري اهلکار د موجودګۍ د یرې له وجې دوکانداران په تاوان سودا خرڅوي نو هلته وزیر اعظم ته دوکانداران څنګه اضافي ریټ ښودلی شي. دریلی کې په بنیادی توګه قیمتونه اعتدال سره ساتلو ذمہواری د اولسم گریډ افسرانو وي. اغوی ته دفترونو کې د ناستې په ځای د مارکیټونو دورې پکار دي. که دوی خپلې ډیوټیانې په ښه توګه سرته رسوي نو صورتحال کې بهتري راتلی شي او که نه یې کوي نو وزیر اعظم دورې هم دا مسلې نشي هوارولی. ادارې په وینا د وزیر اعظم د بازارونو دورې د مسلې حل نه دی. د مسلې حل دا دی چې کوم افسر خپله ذمہواری نه ترسره کوي د هغې خلاف کاروایی پکار ده ځکه چې داسې افسران د ګرانۍ مخنیوي لپاره په سنجیده اقداماتو کمه توجه ورکوي. هم په دې موضوع ایکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم لاړه اولسي مسلو په اړه آگاهۍ لپاره د بازارونو دوره یو ښه ګام دی. که حکمرانان نیغ په نیغه اولس سره رابطه کوي نو هغې ته به د صورتحال ادراک وي او داسې د اولس مسلې به هم هواریږي. ادارې وایي وزیر اعظم له د نورو ښارونو دورې هم پکار دي او اولس سره د هغې په مسلو خبرې هم.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو څخه د دوو مقالې د رورو ډان او رسپانې لیکلي تر هغې وروسته چې د پاکستان حکومت د ترګرۍ ځپلو لپاره قومي اکشن پلان اعلان کړ، چارواکو د خواوشا لس زره شپږ سوه شپاړس کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. په مقاله کې راغلي چې دې عملیاتو په اړه ځینې خلک شکونه لري، ځکه چې د نیول شوو کسانو په اړه حکومت ډېر معلومات نه دي ورکړي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانې د بلدیتي انتخاباتو په اړه یوه ادارې خبره کړې ده او لیکلي دي چې د سند او پنجاب صوبه کې بلدیتي انتخابات ځنډ ښکار دي، خو د خبر پښتونخوا حکومت بیا ویل دي چې په مئی کې به بلدیتي ټاکنې کوي. د دوړو مقالو مهمه برخه له نساء اجمل اورو.
د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول تر خونړي برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان منصوري ورکړه. دا ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د دسمبر څلېرویشتمې نیټې راهیسې تر قومي اکشن پلان لاندې خوښه څوارلس زره اته سوه او شپږ اتیا کارروایانو کې لس زره شپږ سوه او شپاړس کسان نیول شوي دي. مقاله لیکي چې د دې عملیاتو په اړه شکونه پیدا شوي دي چې څنګه د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په زرګونه کسان ونیول شول او د نیول شوو کسانو او د هغوی د کورنیو وکیلانو غږ هم چا وانه اورېده. مقاله لیکي کله هم چې څوک په یو جرم کې ونیول شي او یا ورته سزا واورول شي، نو د نیول شوي کس لخوا یا خو سنس بیان مخې ته راځي او یا یې کورنۍ احتجاج او وکیلان خبري غونډې وکړي. ډان لیکي ولس ته حق لري چې ورته نه یوازې په خپلو سیمو کې د سخت دریزو او وسلوالو د هغې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه شي، بلکې د دې نه هم خبر شي چې ریاست د امنیت په نامه د عامو وګړو پر ضد څه کوي. د مقالې تر مخه دې لړکی د زیات شفافیت ضرورت دی. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي که څه هم بلوچستان صوبه د تیرو شلو کلونو نه کم و بیش په مستقله توګه بې ثباته پاتې شوي، خو دا د دې صوبې لپاره یوه وړه معجزه ګڼل کیږي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د دریو مرحلو پوره کولو لپاره جوګه ده. ادارې لیکي په پنجاب او سند صوبو کې بیا حالات مختلف دي. د دغو دواړو صوبو انتظامیه د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره د بانو او د زنډ نه کار اخلي، چې له وجې د پاکستان انتخاباتی کمیشن چارواکي هم پریشانه کړی دي. په داسې حال کې چې په سند صوبه کې راتلونکي کال او په پنجاب کې به په نومبر میاشت کې انتخابات کیږي، د دواړو صوبې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د دې سربیره خیبر پښتونخوا په مې میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار ده. ادارې لیکي که په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کېدای شي، نو بیا په سند او پنجاب کې ولې نشي کېدای؟ سند او پنجاب لا پکار ده چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د ځنډ نه کار اخیستل پریږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته سید مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوري. افغان چارواکي وایي چې پرون د اسلامی دولت د وسلواله ډلې یا چې ډېر خلکو ته داعش هم وایي، دغه ډلې په افغانستان کې اعلان شوی مشر ملا عبدالرؤف وژل شوی دی. د هلمند ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې دا سړی په ډرون برید کې په کجکی ولسوالۍ کې وژل شوی، خو کابل کې د افغانستان د استخباراتو ادارې بیا ویلي دي چې ملا عبدالرؤف په پوځي عملیاتو کې له منځه وړل شوی دی. په دې اړه د یوسف زدران رپورټ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې د مسول په ګډون د دغه ډلې پنځه کسان وژلي دي. د دغه ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې عبدالرؤف مشهور په خادم او ملګري یې د هلمند په ولایت د کچکی ولسوالۍ په سادات کلي کې په نښه شوي دي. د ملي امنیت ریاست دغه شان ویلي دي چې قومندان عبدالرؤف په تېره یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو هدف و. دا نوی عملیات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې نشته او په کار نه ده چې دغه ډلې په ګټه تبلیغات وشي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د جرمني په منشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې د اسلامي دولت ډله سیمې او نړۍ ته یو ستر ګواښ یاد کړ او وی ویل هیله لري چې سیمه ییز دولتونه نور له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. په عین حال کې د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې عبدالرؤف له څلورو وزیرستانیانو سره د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیت قومندان نبی جان ملخل رسنیو ته ویلي چې نوموړي کس یو ډله نقاب پوشان رهبري کول، خو ښاغلی ملخل په دغه ولایت کې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه نه تاییدوي. افغان امنیتي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته باید جدي پام واړول شي، ځکه که دا موضوع جدي ونه نیول شي د افغانستان د امنیت لپاره به په راتلونکي کې یو ستر ګواښ وي. د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملک
نوم بدلی گی نور عین شاید عین مخالفین یا ما عین د نورو چې څه کول ما کاروایی به دام کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت نښې نښانې لیدل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي بې شک چې ډېره
سخته روانې تېره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکایان په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. راځئ چې اوس د فرهاد دریا په غږ کې وسندرو.
منی سے جوندن تا ٹوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پر نکر زوئے دے ناویش پھن مڑوان کو لائے دے جن 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 کو لائے دے جن 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه غاڼې سرارا تا و منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی خلکو 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 کول خلکو منی سي جون دن تا ټوپک منی سي رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنا کا دتا اس بلد جانا تصویر و ازموینا کے دن اقل یا وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا و ستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رکھ دی ٹول خائستا لفظنا ناس ور تلاس ترزنے اڑ کے فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے یہ خلکو 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 کولو خلکو یہ خلکو 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 کولو خلکو منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جون خولے دے جون خولے دے جون خولے دے جون خولے دے خولے 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 دے جون 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 خولے د جون خل دے خل 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 دے جون خل دے جون خل دے خل دے.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو اوریده فرهاد دریا په غک کې مو سنځره اوریده ژوند خوله ده او د کرکټ میچ په اړه باندې تاسو معلومات درکو چې د پاکستان او د هندستان ترمن چې کوم تمرینی لوبه د ورلد کپ یا د نړیوال کپ د میچونو د شروع کېدو مخکې روانه ده. په هغه کې هم دا اوس هندستان څلور نوی سکور کړی دی، دوه کسی اوټ شوی دی، ولس اورونه شوی دی. روهیت شرما څلور پنځو سکور کړی دی او لاوس پورې اوټ شوی نه دی، او هغه سره سریش رینا هغه هم دیر سکور کړی دی او لا هم اوټ شوی نه دی. دغه به نور معلومات هم درته درکو تر څو چې زموږ خبرونې خو اوس یو رپورټ دراوړو. د خیبر پختونخوا د جماعت اسلامي او تحریک انصاف شریکو حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون په ترڅ کې د سکول یا ښوونځي او کتابونو کې ځینې داسې مواد ور زیات کړي دي چې د څېړونکو او مخالفو سیاستوالو په خبره د نفرت خورېدو او تشدد ډېرېدو ته لار پرانیزي. د عوامي نېشنل ګوند تېر حکومت په نصاب کې په بدلون کولو سره پخواني هغه څه د سکول له کتابونو ویستلي وو چې د دوی په وینا ځوانان یې ترهګرۍ او د مذهبي اقلیتونو سره نفرتونو ته هڅول. ما بشیر گو اختر تا یو رپورٹ جوړ کړی. د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د لسم کلاس یا ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعې پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او ګوندی هواد هندستاني دښمن دی.
اصل کې خبره دا چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم پدې دی، ځکه چې الته د مسلمان حقوق تحفظ نه پدې بیل شو. چیرې اسلام یو بیل مذهب دی او انډیا چې دی انډیا کې خپل مذهب او خپل مذهبونه دي. اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې اغوی پاکستانی مذهبونه چې دی دا به نه پرخسته. لکه مثلا څوک مونږ کوي نو اغوی مونږ ته نه پرخسته.
د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه ایستلی چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. د قائد اعظم پونتون استاد او لیکوال ډاکټر پرویز هود بای وای چې که هر څه ته د مذهب له نظره کتل کیږي نو بیا زده کوونکي آزاد سوچ نشي کولای.
We should not bring in Islam.
موږ باید اسلام د جبه او ساينس په تدریس کې ور داخل کړو. کوم ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنی دا چې موږ به ډېر بې وقفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساينس پوهیږي او نه په تاریخ.
عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان، باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي او یا هم ویستل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې له کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي
مسخل ګدایو چیر په کار چې السلام علیکم پکې ناغه مونږه غوښه سره السلام علیکم اډ کې چې مسلمانان ملاو شي او بل دا السلام علیکم وای. دا شانته یو مور لور ناستی په پارک کې چې ریسکټ چولې دي نو هغه اعتراض چیر دا خو زموږ د صوبې درسته نه د مل درسته نو هغه چینج.
خود خیبر پختونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خانه مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای
خو سنگریزی کې چې تلیکې چې اوس چا ته وای چې ګډ مارننګ لا ګډ ایوننګ هغه ته پته السلام علیکم خو نه لیکي. خو خبر دا نه وا آیا حکومت دو مسلمانان سره یو ځای ملاویږي بغا السلام علیکم سره وای کنه او قبل خارجان سره ملاویږي به ګډ مارننګ ګډ ایوننګ نه علاوه هغه ته پته سلام باز څنګه باد لا به ته پته څنګه لګي چې پته د سلام کوي.
دوم ټولګي یا کلاس اردو کتاب کې د علم دین په نامه د لاهور دغه اوسیدونکو پاړه 15 مخه مضمون دی چې په 1909 کال کې یو هندو پبلشر یا د کتابونو چاپونکي د یو داسي کتاب د چاپولو لوج وجلو چې د لګیتلی تور لمخې د محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوي پکې شوی وو. په دې مضمون کې علم دین غازی او شهید او اتل ګڼل شوی او کاری سیل شوی دی. پرویز هود بای وای دغه سیم مضمونونه ځوانان هڅوي چې قانون په خپلو لاسونو کې واخلي او خلک بغیر له مقدمو او عدالتونو ووجل شي.
دا جهاد
او سخت دریځي تا خلک هڅوي نن موږ هر هفته داسې پیښې وینو چې مذهب او پیغمبر ته د سپکاوي په تور خلک وژل کیږي. د دې خلاف ځکه هیڅوک غږ نه پورته کوي چې ماشومانو ته په سکولونو یا ښوونځیو کې دغه قسم زده کړې ورکول کیږي.
عوامی نیشنل ګوند د قران شریف د سورې انفال او سورې توبه هغه آیتونه چې د جهاد په اړه پکې ټینګار شوی لومړیو کلاسونو یا ټولګي وویستل او د زیات عمر زده کوونکو د کلاسونو په کتابونو کې واچول، خو جماعت اسلامي په نوي نصاب کې دا هر څه بیا بدل کړي. په دې اړه د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم وای
دا خبره تکرار شوې ده په لګه په سلورم جماعت کې هم ده په اتم جماعت کې هم ده. زما خو غوښتنه همدا ده چې سلورم کې هم پکار ده او په اتم کې هم پکار ده، او د سلورم نه اوښکله دا درست نه ده. د پښتنو ټیکیدارانو ته په دې باندې اعتراض دی چې زما ماشوم دې د جهاد خبره ونه وري، او ما ته وایي چې ته به د جهاد خبره په دې حالاتو کې نه کوې. د جهاد خبره به د امن په حال کې هم کوم، د جنگ په حال کې به هم کوم.
پرویز هود بای وای په پاکستان کې د سخت دریځي د ختمولو لپاره ضروری ده چې تعلیمی اصلاحات وشي.
که پاکستان پر اتلونکو لسو تر دیر شو کلونو کې ځان ژغورل غواړي نو تعلیم ته به ضرورت لري، او د تعلیم لپاره باید موږ پروپاګاندا او تبلیغات له تعلیمي نصابه لرې وساتو.
په 2010 کال کې د پاکستان په آئین کې تر بدلون وروسته د ځینو نورو واکونو ترڅنګ صوبایي حکومتونو ته په تعلیمي نصاب کې د بدلون اختیار هم په لاس ورغی. خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب خواوشا 4 میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه به د اپریل میاشت کې شروع کیدونکي تعلیمي کال کې نږدې 4 میلیونه ماشومانو ته ورکول کیږي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د لال مسجد پر امام مولانا عبدالعزیز تور دی چې خلک سخت دریځي ته هڅوي او د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. خو سره له دې هم د ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له دې ویرې مولانا عبدالعزیز نه نیسي چې حسنه پلویانې په ملکي ځانمرګي بریدونه وکړي. د ورځپاڼې لیکلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې مولانا عبدالعزیز د غازی ځواک په نامه یو وسلواله ډله هم جوړه کړې ده. د مقالې نورې مهمې برخې له نجیبه مې راوړو.
ټیلیګراف ورځپاڼه په اسلام آباد کې د لال مسجد د اوسنی خطیب مولانا عبدالعزیز په اړه یو راپور خپور کړی چې ورکې د ده اوسنیو فعالیتونو ته هم اشاره شوې ده. ټیلیګراف لیکي مولانا عبدالعزیز چې د پاکستان یو له خطرناکو کسانو څخه دی او باید دا مهال په بند کې وای، خو هغه لا هم د پاکستان په زړه اسلام آباد کې موجود دی او د زرګونو منځګزارو امامت کوي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان استخباراتي ادارې په دې باور دي چې نوموړی مولانا په دې هڅو بوخت دی چې یو نوی وسلواله ډله جوړه کړي، د نورو مدرسو د جوړولو لپاره ځمکه په زور ونیسي او یو وار بیا پر پاکستان فشار واچوي چې سخت دریځه اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي. عیني شاهدانو ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی د سپاهي صحابه ډلې تر سلویښتو پورې وسلوال کسان په لال مسجد کې دننه لیدلي دي. ټیلیګراف لیکي د پاکستان یوې محکمې د تیر کال په دسمبر کې د مولانا عبدالعزیز د گرفتارۍ امر کړی و، خو نوموړی لا هم آزاد ګرځي او د پولیسو یو چارواکی وای دوی خپله پوره هڅه کوي چې د قانون دغه حکم پر ځای کړي، خو تر اوسه په دې کار کې بریالي شوي نه دي. د یوې مرکې پر مهال مولانا عبدالعزیز په دې پوښتنه له تبصرې کولو څخه ډډه وکړه چې نوموړي ته د پاکستان حکومت د خطرناکو ترهګرو د روحاني مشر په نظر ګوري. نوموړي په دې مرکه کې په فرانسه کې پر چارلی هبډو مجلې برید پر ځای وباله، ځکه چې د ده په اند د توهین رسالت سزا مرګ ده. ټیلیګراف لیکي د مولانا عبدالعزیز میرمن د داعش سره بیعت اعلان کړي او دی په خپله د القاعده د اوسنی مشر ایمن الزواهری او افغان طالبانو سره اړیکې لري. په لال مسجد کې دننه یو مدرسه چې د مولانا عبدالعزیز میرمنې چلوي یو کتابتون یې د اسامه بن لادن په نوم نومول شوی دی. نوموړی د جمعې په خطبو کې وایي د پاکستان د ستونزې یوازینی حل دا دی چې سخت دریځ اسلامي قانون دې په ملک کې رایج کړي، په موسیقۍ دې بندیز اعلان شي او میرمنې دې بغیر له حجابه د باندې نه پرېښودل کیږي. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو کارکوونکي ټیلیګراف ورځپاڼې ته ویلي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې مولانا عبدالعزیز د غازی ځواک په نامه یوه وسلواله ډله هم جوړه کړې چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. خو پښتنه دا ده چې حکومت دا هر څه ویني خو پر مولانا عبدالعزیز لاس نه اچوي، نو علت څه ده؟ د دې پښتنې په ځواب کې یو حکومتي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ټلیګراف ته ویلي دوی چې هر شیبه وغواړي دغه مولانا اوچتولی شي، خو اوس ورباندې ځکه لاس نه اچوي چې دغه د نیول کېدو نه پس د دې ویره شته چې دغه پلویان به ځانمرګي بریدونه وکړي.
جان ور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب داخو میں گر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین اما خچی مری سیر نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویی بی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهه پورز
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ورې پام کو خبرونه تاسو موږ د بلې غړې په اخر کې تاسو ته نشر کو تاسو ته د کرکټ میچ په اړه باندې وایو چې دا وخت د افغانستان او د هندستان ترمنځ په استرالیا کې د کرکټ میچ روان دی چې دا د ورلد کپ د میچونو یا د نړیوال کپ د میچونو د اصلي میچونو د شروع کېدو مخکې تمرینی لوبي یا وارم اپ میچونه دي. دا وخت هندستان 114 سکور کړی دی، 2 کسې آوټ دي، 21 اوور شروع دی. د هندوستان سورش رینا په 40 رنزونو یا سکور باندې ناٹ آؤٹ ولاړ دی، او همداراز روہت شرما 16 سکور کړی دی، لا تر اوسه آؤٹ شوی نه دی. د سلام پښتونخوا د غړې دارون بچا په یو سندره ختمو، په بل غړې کې بیا له تاسو سره
سحر سوا بچنے جانا اور جانا نمال خدایا دوارا جانا نمال خدایا دوارا اور سحر سوا بچنے جانا اور سحر سوا بچنے جانا اور پشان تلارا لارا کوی بچاج مست غزل پشان تلارا لارا کوی گڑی پشان اور جانا نمال خدا یغوانا جانا نمال خدا یغوانا اور روانی اوبا سحر سوا دچنی غانا اور روانی تماشا تصویر بوڑے دے بالکل تصویر پر تماشا تصویر بوڑے دے جنگل پسے او پسے ولانا اور روانے جا
جانا نما لخدایا غواړه جانا نما لخدایا غواړه کوروانی بابا سبا دچینه غاړه اورو